فساد په برخه کې یا په عمومي توګه د فساد په برخه کې مشکلات له موږ سره شریک کړي. موږ ستاسو په خدمت کې تر راتلونکي الله ممل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په دې یو ساته پښتو خبرونه کې چې دوهمه نیمه یې دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف پلټه کې او دوه کو شوې وزانو خبرونه ته ځانګړي شوې هرکله کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لدی وابهوري پکې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغان پلاوی په مشرۍ پاکستان ته تللې. یو شمېر نور کورنۍ او سیمهیز مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه ورو چې نوریاس نوري برکړی.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د یوې مظاهرې ګډونوالو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د پاکستان د هغې پرېکړې له امله چې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا ایالت سره یو ځای کړي ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي څلور سرتېري په سوریه کې په جګړو کې وژل شوي. د برلین پولیس نن په دې ښار کې دو متضادو لاریونونو ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن د ملي اردو یوې اډې ته څیرمه په یوه ځان وژونکې حمله کې څو سرتېرو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند والي ویان عمر زواک د دغې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار شاخه د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې حاج شیرین جان چرای ته څیرمه په دې مربوطاتو کې د اردو ملي یوه بیس ته نږدې د مازدابم د انفجار له کبله وغوښتل چې داخل دی بیل شیخ مخ کې کراول کې وشتل شوې دی. انفجار له کبله په تعداد د څلور نفره اردو ملي چپیان شوې دي او دوه نفره هم شهادت رسیدلي.
د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې ګڼو دولتي سرتېرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په نادلي ولسوالۍ کې په اوس وخت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې چارواکي بریالي بولي. په کابل کې د یوې مظاهرې ګډونوالو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د پاکستان د هغې پرېکړې له امله چې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا ایالت سره یو ځای کړي ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. دغه مظاهره چې د افغان ژغورنې غورزنګ په نوم یوې ډلې په کابل کې ملګرو ملتونو دفتر په مخ کې تنظیم کړې وه، ګډونوالو یې د دغې پرېکړې پر ضد شعارونه ورکول او له افغانستان سره د قبایلي سیمو د یو ځای کېدو غوښتنه کوله.
د افغانستان اوسنی نقشه دی د لوی افغانستان نقشه سی او پښتونخوا مسله دی په اساسي قانون کې هم درج شي.
د پاکستان سنا جرګې د تېرې جمعې پورې د قانون هغه مسوده چې مخکې ملي اسمبلی تصویب کړې وه او ټولې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا ایالت سره نښلوي تایید کړه. د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې تر اوسه د برېټانیا د مستعمرې د وخت قانون جاری دی. د افغانستان حکومت د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان د پارلمان دغه پرېکړه وغندله او ویل چې باید په دې اړه له افغانستان سره مشوره شوې وای. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي محصولات که څه هم په کور دننه ښه بازار لري خو بهرنیو بازارونو ته نه صادرېږي. دغه ټولنې مشر محمد کریم عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټولنې په اوس وخت کې پلاستیکي توکي پایپونه د منځلو اوبلن او خوراکي مواد چې له نړیوالو معیارونو سره برابر او ښه کیفیت لري تولیدوي، خو حکومت ورته د بهرنیو بازارونو په موندلو کې مرسته نه ده کړې. د افغانستان د صنایعو پر تولیداتو سربیره د نورو وچې او تازه میوې، بوټو، غالیو او پوستکو لپاره چې د دې هیواد عمده صادرات بلل کېږي هم بهر ته په صادراتو کې ډېرې ستونزې شته. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې دفاع وزارت وایي څلور سرتېري د سوریې په ختیځ دیر الزور ولایت کې په نښتو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نښتې تېره شپه هغه مهال پیل شو چې یو شمېر ګرځنده ترهګرو ډلو په سیمه کې د سوریې د حکومت پر توپچي ځواک حمله وکړه. د خبر پاڼې له مخې دوه روسي پوځي سلاکاران ځای پر ځای ووژل شول او پنځه ټپیان د روسیې پوځي روغتون ته ولېږدول شول چې دوی وروسته ساه ورکړه. د روسیې پوځ دغه راز وویل چې په دغه حمله او نښتو کې درې څلوېښت وسلوال هم وژل شوي دي. روسیې د 2015 کال د سپتمبر راهیسې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ د یاغي وسلوالو پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له ترکانو وغوښتل چې خپل ډالر او یورو د په لیره یا د ترکیې په پیسې بدل کړي. د دې کار هدف د ده په خبره د اثارو د تبادلې د بهرنیو توطیو په وړاندې د لیرې د ارزښت لوړول دي. اردوغان پرون په ختیځ ښار ارزروم کې د خلکو یوې لویې غونډې ته په خبرو کې وویل ورونو تاسو چې تر خپلو بالښتونو لاندې ډالر یا پور یا یورو لرئ لاړ شئ او خپلې پیسې په لیره بدلې کړئ، موږ به دا توطیه په ګډه شنډوو. دا وینا د ترکیې د پارلمان رومانیا ولسمشری انتخاباتو په داشل کې د انتخاباتي کمپاین یو برخه ګڼل کیږي. په پام کې ده چې په ترکیه کې دغه انتخابات د جون په 14 وشي. تیر میاشت د امریکایي ډالرو په وړاندې د لیرې ارزښت په 14 راولوید. د برلین پولیس نن د نجات پالنې پر ضد هغه لاریون ته تیاری نیسي چې د کین اړخو ډلو او د هم جنس پالو د فعالانو په ګډون په زرګونو کسان پکې برخه واخلي. دغه لاریون په دې ښار کې د جرمني لپاره د بدیل په نوم د ښي اړخي ګوند د لاریون پر ضد تنظیم شوی دی. د نجات پالنې ضد لاریون چې هدف یې دغه ګوند چې د اسلام او کډوالو ضد دی څنګ ته کول دي کرکه بند کړي تر شعار لاندې ترسره کیږي. د جرمني لپاره د بدیل ګوند د برلین د څانګې مشر جورج پاز درس کې خبرلان ته وویل چې موږ په هیواد کې د میلیونونو جرمنانو ترڅنګ غواړو هر یو ته دا وښیو چې موږ د جرمني راتلونکي ته اندېښنه لرو. د دې ګوند تنظیمونکو ویلي چې د دوی له 2500 تر 5000 پورې ملاتړي به نننی لاریون کې ګډون وکړي. خو د دغه لاریون ضد بل هغه تنظیمونکو ویلي چې له دې ډیر زیات پلویان به واټونو ته راووزي. د برلین پولیسو ویلي چې د نښتو او د هرې هغې هڅې چې د بیان د ازادي مخه نیسي د مخنیوي لپاره په پام کې لري 2000 پولیس په ښار کې ځای پر ځای کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کغواړی دا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي راډیو .org. درنو دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار احنیف اتمر د یو افغان پلاوی په ملتیا پاکستان ته تللې ده.
دا د یو مرحله د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې بحثونه دي چې د دې ټولو موضوعاتو لپاره به عملاً
د دې شورا د دفتر ویان قادر شاو په همدې اړه په یو راپور سربیره د چارو لیو کارپو عتیق الله امرخیل سره هم غږیدلې یو. یو شمیر نور کورنی مسائل هم لرو. په بهرنیو مسائلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونې لرو. له موږ سره پاتې شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار یو امنیتی پلاوی په مشرۍ له پاکستانی امنیتی چارواکو سره د لیدنې په هدف هغه هیواد ته سفر کړی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل محمد حنیف اتمر به په دغه سفر کې له پاکستانی چارواکو سره د سولې او پیوستون د عمل پلان د پلي کېدو پر څرنګوالي خبرې وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ښاغلي اتمر د سفر نتایجو ته هیله من نه ښکاري. وایي دغه سفر په مطلوب نتایج له ځان سره ولري. رحمت افغان په دې اړه نور حال راکوي.
افغان حکومت له پاکستان سره د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان مهم بولي او د دغه پلان د پلي کېدو د څرنګوالي په هدف آن د ملي امنیت شورا سلاکار د یکشنبې په ورځ پاکستان ته اتللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاوای محمد حنیف اتمر د پاکستان د صدر اعظم په بلنه د یو امنیتي پلاوی په مشرۍ هغه هیواد ته سفر کړی. د نوموړي په خبره ښاغلی اتمر به د دواړو هیوادونو او سیمې په امنیتي وضعیت له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړي.
د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان د دې د عملي کولو په موخه د لوړې کچې بحثونه ترسره شي. او بل دا ده چې د افغانستان پاکستان او سیمې د امنیتي ستونزو په اړه هم د دواړو هیوادونو عالیرتبه مقامات خبرې او بحثونه ولري. د دې ټولو موضوعاتو لپاره به عملا لارې چارې شته.
قادر شاوای د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار او ورسره مل پلاوی به په دغه یو ورځنی سفر کې د پاکستان له سیاسي مشرانو سره هم وګوري. د تیر لمریز کال په هوت میاشت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پاکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې توافق کړی و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د عمل د پلان سند ژر وروستۍ کیږي. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر، ګډ اقتصادي پراختیا، د تاوتریخوالي راکمول او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان مهم موارد دي. د سولې او پیوستون عمل پلان څو ورځې مخکې پاکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې بشپړ سو. دواړو خواوو هوکړه وکړه چې د دغه پلان د پلي کېدو لپاره به شپه کاري کمیټې ګډ کار کوي. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار په سفر باندې د مشرانو جرګې د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم بحثونه وسول. د دغې جرګې لومړي مرستیال محمد علي مزیدیار وویل له پاکستان سره مذاکرات د وخت ضایع کول دي او مطلوب نتایج به له ځان سره ونه لري. له بده مرغه دغه مذاکرات تګ راتګ به د افغانستان په عمومي وضعیت په ځانګړي ډول د تاوتریخوالي او تروریستي حملو په راکمولو هیڅ تاثیر ونه لري. برعکس دښمن به لک او دولت مصرف کړي او له فرصت نه با استفاده وکړي. هله لرم چې دغه موضوع ته جدي پام وسی. نوموړی ټینګار کوي چې د ګټورو خبرو په هدف ته پاکستانی چارواکو ته د افغانستان غوښتنې په څرګند ډول بیان سي او پایلې د حمله افغان ول سره شریکې سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خدم کڅه هم دغه پلان په لیکول مهم بولی، خو وایي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره اړتیا ده چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپله ستراتیژي کې اساسي بدلون راولي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د یو امنیتي پلاوي په مشرۍ له پاکستاني امنیتي چارواکو سره د لیدنې په هدف هغه هیواد ته سفر کړی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د ښاغلي مر د سفر په مثبتوالي باندې غږیږو. په همدې اړه زموږ همکار یوسف خان زدران د چارو له کارپوهه تقلا مرخیل سره خبرې کړې دي.
څو کله چې تللي او راغلي دا هیڅ فایده هم نه کوي، ځکه چې پاکستان خپل اهداف لري. یو بل هدف د پاکستان دغه دی چې دا ډېر ورته دغه لیواله ده چې دا د هند سره باید افغانستان دوستي ونه کړي.
نو دا د تګ مرخیل صاحب، دا د تګ راتګ موضوع ډیره کلی شي شوی د په دې معنی چې خلک دې نتیجې تر رسیدلی چې څه معنا نه لري. د دې لپاره چې دا سفرونه پر معنا شوی وي او یو نتیجې ورکړي وي، څه کول په کار دي؟ دلته افغان لوري ته اقدامات کول په کار دي کنه پاکستانی لوري ته؟
وره اصلا د اقدامات پاکستانی لوري ته په کار دي، ځکه چې متعرض خو پاکستان ده. پاکستان زمون کوم مسایل کې مداخله کوي، حتی جنرال دلته مرسته لپاره دي چې د خپل پاکستان اقتصادی سیاسی او نظامی نتیجه لري. دغه تک را تک دا هیڅ نتیجه نه لري، فقط دس وقت چې پاکستان کې نتیجه رسته، نتیجه هغه پورې اړه لري.
خو افغان لوري ته تمه داده چې دا ځل د سولې د عمل پلان نهایی کیږي او دوی نتیجې ته رسیږي، له دې سره به دا هر څه په چرو چوکاټ کې راشي. نو که دا هر څه داسې منظم شي، بیا هم د ښه کېدو تمه نشي کېدای؟
بالکل، په دا عسکري کې موږ یو واژه او په سابق کې اوس وایي کې بنې وایي څومره چې دښمن اوري هغونه به غر کېږي.
نو
دښمن به پیژني، ځان به پیژني، دښمن به پیژني. که دې ځان وپیژن، دښمن دې وپیژن، نو ته کامیاب یې. متاسفانه چې موږ تر اوسه پورې نه ځان وپیژن او نه دښمن.
نو دلته فکر کوي د افغان حکومت خوشبینی بې ځایه ده چې دوی وایي چې د عمل پلان په چوکاټ کې به
زه لا په دې دغه نظر یم چې دغه سفرونه چې شوي سبا په کابل کې انتحاري سوی ده، زموږ ورونه پکې وژل شوي دي، زموږ تلفات پکې شوي دي. حتما کله چې دوی هیات راشي یا دې منګه هیات راشي په سبا باندې دغه عمل صورت نیولی بنا زه د افغانستان دولت ما بار بار ویلي چې په هیڅ صورت په هیڅ دغه باندې پاکستان سره خبرې ونه شي. ځکه هغه دروغ وایي، هغه خپل اهداف ته ځان رسوي، هغه د همیشه مونږ دغه دوکې راکړي دي، نتیجه نه لري.
نو امرخیل صاحب، خبرې له چا سره وشي؟
خبرې بهترین کار ده له امریکا سره. اوس زه وایم سبا باندې ټولو مسایلو د امریکا سره خبرې وشي. که رښتیا دي ترامپ دا ستراتیژي دی غواړي چې کامیاب شي، نو کامیابی په پاکستان پورې اړه لري، ناکامي په پاکستان پورې اړه لري.
عتیق الله امرخیلو چې زموږ همکار یوسف زدران ورسره مرکه کوله. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د ملي شورا یو شمېر غړي د مافیایي کړیو په شان عمل کوي او په خپلو کورونو کې د تذکیرو پلور او ویش پیل کړی. بلخوا د دې جرګې اداري پلاوی وایي د نامنیو له امله د زیاترو ولسوالیو اوسېدونکو تر دې مهاله نوملیکنه نه ده کړې او اړینه ده چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر وځنډول شي. دغه جرګې پریکړه وکړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت او د پیژندپاڼو د پیر او پلور له امله د امنیتي مسؤلین دې جرګې د سې شنبې ورځې غونډې ته استجواب شي. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال پر راپور کې
د ملي شورا د یو شمېر غړو په کورونو کې د تذکرو پلور ویش د مشرانو جرګې تون غبرګون نه راپرولي. د دغه جرګې ځینې غړي دغه چاره د خلکو له اقتصادي کمزورۍ نه ناوړه استفاده بولي او وایي که یې مخه ونه نیول شي نو انتخابات به د مافیایي کړیو لاسته ولویږي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د ریپلاوی دغه عمل جرم بولي او په وړاندې د کلکو اقداماتو غوښتنه کوي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علي مزیدیار چې د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري کوله وویل چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر باید وغځول شي.
مونږ په جدي ډول د کمیسیون رئیس ته وایو چې دغه موضوع په دقیق ډول وڅاري او د تذکرو ویش او نوملیکنې بهیر ته د پاملرنه زیاته کړي، ځکه دغه مسله په پای کې ډېرې بدې پایلې لرلی شي. د جوزا په اومه نیټه باید د نوملیکنې بهیر ونه درول شي. مونږ د ناامنو سیمو تر څنګ حتی په امنو سیمو کې هم د دغو بهیر غځېدل غواړو.
خو له دې ټولو سره سره د مشرانو جرګې غړي وایي د ملي شورا د یو شمېر غړو کورونه د تذکرو د پلور او ویش په مرکزونو بدل شوي او هغه کسان چې له دې لارې غواړي بریالی شي د ټاکنو کمیسیون د اسنادو او شواهدو سره رد کړي. د دغه جرګې وطن غړی ګل احمد زمي:
چالش عمدی که وجود داره ناامنی است.
عمده ننګونه ناامنی ده، په ځانګړي ډول په لرو پرتو ولایتونو او سیمو کې چې زورواکي او مافیایي کړۍ د دیموکراسۍ خلاف دي. څنګه چې تاسو د تذکرو پیر او پلور ته اشاره وکړه، دغه لړۍ دوام لري او هغه کسان چې تذکره پیری او هغه چې پلوري وطن دوست خلک نه دي.
بلخوا سناتور ګلاله اکبری وایي ل دې چارې سره د انتخاباتو کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې ده او د دغه کمیسیون په ناتوانۍ سره د انتخاباتو شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راځي. خو دا چې د نوملیکنې د بهیر د غځولو او په دې برخه کې د غیر قانوني کړنو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه پلان لري هڅه مو وکړه په دې اړه د دوی نظر واخلو، خو د دغه کمیسیون مسؤلینو زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې تر څنګ د انتخاباتو د امنیت ټینګښت، د حساسو موادو کمښت او په یو شمېر ولایتونو کې تړلې مرکزونه هغه نورې ستونزې دي چې د مشرانو جرګې غړي ورته ګوته نیسي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شو. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي کوم کسان چې د انتخاباتو په برخه کې غیر قانوني کړنې کوي، که هغه هر څوک وي، قانوني چلند به ورسره وشي.
مونږ ټول کشفي او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلې څو هغه کسان چې غیر قانوني کړنې کوي او د خلکو له اقتصادي ناتوانۍ ناوړه ګټه پورته کوي او د پیسو په بدل کې ترې تذکیرې اخلي په نښه کړي. که داسې موارد کشف شي نو له اړوندو کسانو سره به قانوني چلند وشي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او دا خپل لومړیتوب ګڼي، خو د مشرانو جرګې یو بل غړی فرهاد سخي وایي په داسې حالاتو کې چې نامنۍ په ولایتونو کې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، د سراسري او شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ډېر شونی نه ښکاري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. یو شمیر افغانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د پاکستان د هغې پریکړې خلاف مظاهره وکړه چې له مخې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې مدغمیږي. د افغان ژغورنې غورځنګ غړو او د مظاهرې ګډونوالو له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. له دې سره د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت څخه غواړي چې د شته اسنادو پر بنسټ د قبایلي سیمو په تړاو د پاکستان د پارلمان پریکړه رد کړي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور اور چمتو کړی چې د مظاهره کوونکو په شوارونو پیل کی.
له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د ادغامېدو په تړاو د پاکستان د پارلمان وروستۍ پریکړې د یو شمېر افغانانو سخت غبرګونونه راپارولي دي. د افغان ژغورنې غورځنګ غړو او لسګونو افغانانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د یوه دفتر مخې ته د پاکستان د دغې پریکړې پر ضد شعارونه ورکول او له افغانستان سره یې د قبایلي سیمو د یوځای کېدو غوښتنه کوله. د مظاهرې کوونکو له ډلې میوه نارین د پریکړه لیک یوه برخه داسې ولوسته:
د محکوم وطن د افغانانو لپاره
لپاره قبایلی کارتونه د هغوی د تابعیت لپاره بسنه نه کوي. تذکیره باید ورکړل شي او په تذکرو کې دی ولایت ورته پښتونستان ولیکل شي. د افغانستان اوسنۍ نقشه دی د لوی افغانستان نقشه سي او پښتونخوا مسله دی په اساسي قانون کې هم درج شي. افغان دولت باید په ملي شورا کې د پښتونخوا خلکو ته څوکۍ ورکړي.
د اعتراض کوونکو یوه بله غوښتنه دا وه چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید د قبایلو سیمو د ښې پېژندګلوۍ په هدف د پوهنې په نصاب کې مطالب او مضامین ځای پر ځای کړي. په کابل کې دا غبرګونونه داسې وخت راپارېدلي دي چې د پاکستان پارلمان د پنجشنبې په ورځ په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د ادغامېدو مصوبه تصویب کړه او د جمعې په ورځ بیا د هغه هیواد د سنا مجلس هم پرې د تایید مهر ولګاوه. د راپورونو له مخې په قبایلي سیمو کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي ژوند کوي. ټاکل شوی چې دا مصوبه د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسامبلې تر تایید وروسته د توشیح لپاره د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین ته وسپارل شي. افغان حکومت د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان د پارلمان د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي دي.
د پاکستان پارلمان په داسې شرایطو کې خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د انضمام پریکړه کړې ده چې په دغو سیمو پوځي وضعیت حاکم دی.
په اعلامیه کې راغلی چې د قبایلي سیمو په اړه هر پریکړه باید په آرام وضعیت کې د ځایي خلکو د ولسي اجماع په رڼا کې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د پاکستان دا اقدام یو اړخیز او نامشروع کار بللی او رد کړی دی. له دې سره د افغانستان مشرانو جرګې هم د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د پاکستان د پارلمان د وروستۍ پریکړې په اړه تند غبرګون وښود. د دغې جرګې مرستیال محمد عالم عزتیار: مونږ تمه لرو چې افغان حکومت به د هغو اسنادو له مخې چې د برتانوي، هند او د وخت افغان حکومت له پریکړو څخه یې په لاس کې لري سم عمل وکړي. دوی باید دا اسناد ارائه کړي او په اړه یې له پاکستان سره خبرې وکړي. ښاغلی زدیار ټینګار وکړ چې افغان دولت باید د پاکستان د هر ډول ناوړه استفادو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې شمېر نورو سناتورانو هم وویل افغان حکومت ته ښایي چې د اسنادو پر بنسټ د پاکستان د پارلمان دغه پریکړه رد کړي.
درنو دوستانو، وا موریدل چې په کابل کې یو شمیر افغانانو د پاکستان د هغه پریکړې خلاف مظاهره کړې چې لمخې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې مدغمیږي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. لکه څنګه مو چې د خبرونې په لومړي رپورت کې واوریدل چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر پاکستان ته تللی دی. ویل کیږي چې په اسلام آباد کې به د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوه په مشرۍ له یو پلاوي سره وګوري. خو دا چې ښاغلی اتمر به له پاکستاني لوري سره د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کولو په مسله هم خبرې وکړي کنه، زموږ همکاري فرشتي جلالزی د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر لوایان قادر شاه سره مرکه کړي.
تیره ورځ د جمهوری ریاست اعلامیه تاسو ولیده، هغه د افغان دولت رسمي دریځ بیانوي. په دې رابطه باندې فکر کوم چې زیاتره پوښتنې او سوالونه حل شوي دي. دا یو جدا بحث دی، مګر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان د دې مخینه اوږده ده، ځکه په دې باندې د څو مودې راپدې خوا بحث روان دی. طبیعي ده چې د سفر پر مهال به په ځینو نورو موضوعاتو باندې هم بحث کیږي.
قدر شاه صاحب، دا خبره ما ځکه کوله چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاسو د افغانستان ته یو لوړه امنیتي اداره یاست، د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کوم حالات چې دي او دغه ورستۍ بیان چې پرون د افغانستان له ارګ خبر سو بیا وزارت خارجه د پاکستان هغه بیان رد کړ او د افغانستان ته ویل چې تاسو مداخله مکوئ، آیا په دغه سي حالاتو کې د امنیت پړه د خبرو لپاره فضا مساعده ده؟
د افغانستان د حکومت دریز سیاست او پالیسي تاسو ته روښانه ده. مونږ کله هم د خبرو لار د هیڅ هیواد یا د هیڅ ډلې په وړاندې نه ده تړلې. حتی مونږ په دې وروستیو کې طالبان ته سولې وړاندیز درلوده. طبیعي ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي اوس ښکاره ده. په رسنیو کې تبلیغات متاسفانه د یو بل هیواد په رابطه باندې موجود دي. د دې ټولو تاثیر نه یوازې ده چې په افغانستان او پاکستان باندې دی، بلکې د چین په هیوادونو باندې هم دی، ځکه چې دې مرحله کې باید د تروریزم په وړاندې صادقانه مبارزه وشي، ځکه دا تروریزم دی چې ورځ تر بلې لمن پراخه کیږي. د سیمې لپاره هلکه کې هم نړۍ ده چې توریزم ورته خطر دی. نو زمونږ هدف هم تل هم دا دی چې په سیمه کې باید یوه اجماع رامنځته شي، هیوادونه له توریزم سره مشترکې مبارزې تعریف ته ورسیږي او د توریزم په وړاندې صادقانه اقدامات وکړي ترڅو نورو همکاریو ته لاره پرانستل شي.
دلشکرګاشر او جن نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
اسې زموږ غږله ازادي رادیو اوري د سولې وختونکو په لای کاروان چې له هلمند نه حرکت کړي غزنی ته نږدې شوه یو شمیر هغه ځوانان چې په غزنی کې بل دغه کاروان سره یو ځای شوی تر کومه چې اوربن ونی شي دوی بخپل دغه مدني حرکتونه جاری وساتي دغه کاروان په افغانستان کې د جګړې لخکیلو خو غوړي چې توتري خواله بس کړي حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړي
د وټانو هغه هلمندي ځوانانو په مشرۍ د سولې پلی کاروان چې له هغه ولایت نه پیل او په کندهار راتیر شو له زابل هم د وختو په حل کې دی له دغه کاروان سره په لاره کې نور ځوانان هم یو ځای شوي چې اوس شمیر 15 تنو ته رسیږي د دغه کاروان یو شمیر غړي له خپل سفره جالب خبرې او کیسې لري له دې ډلې اقبال خیبر ازادي رادیو ته ویل
د خلکو هرکلی ډیر جالب وو کلیوال واغه د خپل وس مطابق وچه ډوډۍ او شلومبېره استلی وی هغه به مو په مینه سره وخوړلې په کلو کې چې پات کېدلو د شپې کله چې روانېږو برق زموږ له ملګرو یو کس لګي یو مخ ډز شروع شي هغه وروسته بیا پام کاو برق مونږ لګاو
دغه اعتراض په هلمند کې له روانو نامنیو سرچینه اخیستې اعتراض کوونکي وایي چې ولس تر شا ولاړ دی او د دې غوښتنې د ولس غوښتنې دي دغه کاروان چې د سور په درويشتمه نیټه د کابل په هدف خپل پلی سفر پیل کړی وایي چې وروسته بیا د هیواد د شمال په لوري خوځيږي اعتراض کوونکو مخکې تر دې د اعتراض په ډول خیمه درولې او د نه خوړلو اعتصاب کړی دی دغه اعتراض وروسته له هغې پیل شو چې د هلمند ولایت په لخکرګاه کې د لوبو د یو میدان څیرمه په یو انتحاري حمله کې شپاړس ملکیان ووژل شول هغه ځوانان چې په غزنی کې له دغه کاروان سره یو ځای کیږي وایي چې په کابل کې به د اوربند لپاره غونډه کوي له دې ډلې میوان داریان د یک شمې پورز ازادي رډیو ته ویل
او خاصه مشخصا از هرڅه جنای
د ویز مونږ غوښتنه له حکومت امریکایانو وسلوالو مخالفینو د اوربند غوښتنه ده وروسته د سولې د خبرو لپاره چمتو شي او کچیر مونږ غوښتنه ونه منل شي مونږ بخپل د شان حرکتونو ته دوام ورکړو په ورته وخت کې د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ازادي رډیو ته په دې اړه په یو استول شوی پیغام کې پر خپل پخوانی د ریسټینګار کړي ویلي چې کزوانان سولې غوړینو د امریکایانو د مرکزونو مخه تخپل غک پورته کړي ویل شوی چې د ننګرهار ځوانانو یو ډله هم دغه کاروان سره د یو ځای کېدو تیاری کوي دغه حرکت یو تنظیمونکی رحمت الله زیارمل وایي
موږ د دې ځان ننګرهار حرکت کوو د لغمان د ملګرو سره په همغږي غواړو چې په لغمان د سرکې کې نور ملګري مر سره ملګري شي تر څو د سولې لپاره چې د هلمند ځوانانو کوم حرکت کړي دا غوی سره همغږي او یووالی زموږ ثابت شي
د سیسي چارو د یو شمیر افغان کارپوهانو له ډلې احمد سیدی له دې سره سره چې د داشن حرکتونو هرکلی کوي خو وایي چې د افغانستان جګړه سیمه ایز او تر هغې هم پراخ اړخونه لري چې د داشن حرکتونو ترسره کول به په وړاندې بې نتیجې وي
اوس هم یو بهرنۍ مسله د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی دی ښاغلي ټرمپ ویلي چې د له هم دې سرمشریزي ته سترګې په لار دی نور حال احمد تکل راکوي
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د لهم د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره سرمشریزه ته لمن دی لدی څو ورځې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې خغلی ټرمپ دا تاریخي لیدنه کنسلوي ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې تیاری هي پر مخ ځي هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې کار خ روان دی د سرمشریزه په پلان کې بدلون نه دی راغلی او دا سترګې په لار دی چې په ټاکلې نیټه به له خاغلی اون سره وویني خغلی ټرمپ وویل چې په دې برخه کې ښه نیت شته او ټینګار یې وکړ چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې تصفیه کول به یو ډیر غوره کار وي ولسمشر ټرمپ د جون په 24 نیټه د شمالي کوریا مشر ته یو لیک واستاوه او په هغه کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ته د کیم د مخکنی ورځې په بیان کې دا ګواښ چې سرمشریزه به کنسل کړي او هغه سپکاوی یاد کړل چې پنس یې تصنعي سیاستوال بللی و ټرمپ لیکلی وو دا فکر کوي چې اوس مهال کیم سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی خو د ټرمپ لیک څخه په عین حال کې ښکارېدل چې د راتلونکو کتنې لپاره یې وار خلاص پریښی دی هغه د شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې لیکلی وو چې کله کله هم زموږ د ډېرې مهمې سرمشریزې په اړه نظر بدل شو نو یا زنګ راته ووهه او یا لیک راته ولیکه له دی یو ورځ وروسته خاغلی ترامپ په سپینه مانی کې د وینا پر مهال یو ځل بیا په دې اړه هیله څرګند کړه.
ګورو بچې څه کېږي، زموږ کتنه حتی د جون په 12مه نیټه چې مخکې پلان شوی و کېدای شي. موږ له هغوی سره د خبرو په حال کې یو، دوی ډېر غواړي دا سرمشریزه وشي او موږ هم همدا غواړو. موږ ګورو چې څه کېږي.
په همدې حال کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان پرون د شمالي کوریا له مشر سره ناڅاپي کتنه وکړه او له کتنې وروسته یې خبریالانو ته وویل واشنگټن او پیونګ یانګ به ډېر ژر د جون د 12مې په سرمشریزه کې د عملي خبرو پلان برابر کړي. ښاغلی مون وویل چې کیم له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو د بهیر د بشپړولو په برخه کې پر خپله ژمنه ولاړ دی. هغه زیاته کړه چې د شمالي کوریا مشر همداراز د امریکا له ولسمشر سره د بریالۍ کتنې له لارې د جګړې او تقابل ختمول غواړي او په پام کې لري چې د سولې او سوکالۍ لپاره هڅه وکړي.
درنو دوستانو، زمون غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم وخت 4:13 شوي. نورياس نوري د مهمو خبرونو لنډي سوناندي کوي.
د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن د ملي اردو یوې اډې ته څیرمه په یوه ځانوژونکې حمله کې 2 سرتیري ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. په کابل کې د یوې مظاهرې ګډونوالو د افغانستان له حکومته وغوښتل چې د پاکستان د هغې پرېکړې له امله چې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا ایالت سره یو ځای کړي ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي 4 سرتیري د سوریې په ختیځ د رالزور ولایت کې په نښتو کې ووژل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب دوغان له ترکانو وغوښتل چې خپل ډالر او یورو د پیلیره یا د ترکیې په پیسې بدل کړي. د دې کار هدف د په خبره د اسارو د تبادلې د بهرنیو توتیو په وړاندې د لیرې د ارزښت لوړول دي. له تیرې یوې میاشتې راهیسې د امریکا د ډالرو په وړاندې د لیرې ارزښت په 16 سره لوېدلی دی. د برلین پولیس نن د نژاد پالنې ضد هغه لاریون ته تیاری نیسي چې د کین اړخو ډلو او د هم جنس پالو فعالانو په ګډون به زرګونه کسان پکې برخه واخلي. دغه لاریون په دې ښار کې د جرمني لپاره د بدیل په نوم د ښي اړخي ګوند لاریون پر ضد تنظیم شوی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي لا هم د هغه سرمشریز جوړېدو ته تمه لري چې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون میاشتې په 12مه په پام کې ده.
د سپورت ورزنه هنداره
او دا هم څو سپورتي خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې وروستۍ هڅې ستایلي او په ورزشي بنسټونو کې په اصلاحاتو ټینګار کړی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس تیره ورځ له ولسمشر سره په لیدنه کې په ورزشي بنسټونو کې د پرتو تشکیلاتي او بودجوي ستونزو په اړه خبرې کړي او د یادو ستونزو د هواري غوښتنه کړې. حفیظ ولی رحیمی د شند انډونیزیا په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون او تیاریو په اړه هم ولسمشر سره معلومات شریک کړي. افغان ولسمشر د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې رئیس ته د یادو ستونزو د هواري ډاډ ورکړی او له نوموړي غوښتي چې د هیواد د ورزش لپاره د یو ځوابدهۍ او هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړي. د هندوستان د آی پی ایل ولسم پړاو سیالیو په پایلوبه کې نن شپه حیدرآباد او چنای سپر کینګز لوبډلې د اتلولۍ جام ګټلو لپاره د لوبې ډګر ته ځي. د دواړو لوبډلو مشرانو په یوه خبري ناسته کې د پایلوبې لپاره د بشپړ چمتووالي او خامدګۍ خبره کړې او ویلي دي چې مینوال به د یوې پزړه پورې لوبې شاهدان وي. د حیدرآباد لوبډلې روزونکي او لوبډل مشر د اتلولۍ ګټلو لپاره د راشد خان رول مهم او کلیدي بللی دی، خو د چنای ډیره تکیه به په لوبډل مشر ایم ایس ډونی وي. د هندوستان د غوړ لیگ سیالیو په 13 پړاوونو کې چنای سپر کینګز لوبډلې 2 ځلې او حیدرآباد بیا 1 ځل اتلولۍ خپله کړې. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو د لیگ یا چمپیونز لیگ په پایلوبه کې ریال مادرید د لیورپول ټیم ته ماتې ورکړه. دغه مسابقه تیره شپه 3-1 په مقابل کې د ریال مادرید په بریا پای ته ورسېده. ګریک بیل په دوهمه نیمایي کې د سیالۍ لوبډلې ګول ته 2 توپونه وویشتل. دغه مسابقه چې په نړۍ کې په میلیونونو کسانو د ټلویزیون له لارې وکتله د اوکراین په پلازمینه کیف کې وشوه. دا په 13 کلونو کې اول وار و چې لیورپول ټیم پایلوبې ته ووت. د ورزش خبرونو پای
ورزشی خبرونه مو له واسل وساله واوریدل او اوس هم 2:19 پروګرامونه د انصاف پلاټه کې او د ورکو شوی او عزیزانو خبرونه نشرېدو ته چمتو دي. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټه راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د غور ولایت د دولت آباد له ولسوالۍ نه د محمد حسن په نامه یو ښوونکی آزادی رادیو ته تلیفون کړی چې له شاوخوا دیار له سمیشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړه
د انصاف په لټه کې
ورورستان هم څه دی
زمانم محمد حسن ده
د کومه ځای د ټلیفون کړه
اور ولایت د دولتي اور ولسوالي استادین کې
څه کار کوي او مشکل ده څه ده
زه معلم هم په اور ولایت د دولتي اور ولسوالي استادین کې په دولتي اور مکتب کې
د ستونزې د لګوازي کړه
زمو ستونزې دا ده چې مونږ تاسو میوست مونږ معلمي خپل ځما معلمي کله ده تقریبا 1 روپیا مونږ موش نه دی ورکړ شوی
څو میاشتې د درس ورکړې
نه میوست کوم خپل ځما معلمي کله وو
ډیر لس میاشتې د تنخانه ده خسته او کو نه میاشتې
موش مونږ نه دی ورکړ د پروز کول تر اوسه پوری نو مو کوم معلمي کړد بودی مکه از پول موش مور نه دادم وخت
ته رسمي خون کې او کو حق زمایي
ډیر لس میاشت کیږي زمونږ موشونه په تعویق تر اوسه ویده مو ته موش نه دی ورکړ شوی مونږ ته زه خپل ځمه ومه
ته یوازې او کو ستا په شان نور خون کې هم شته چې تنخواګانې ځنډیدلې
یو سره دوه وش نفر یو
دغه ستونزه مو د غور لوالی یا د پوهنې له رئیس سره شریکه کړي
مورث سره شریکلې مې د ټول دولتي مقامات د والی سره د سرنولی سره په ټول مقام دولتي مقامات سره مونږ شریکلې ده هغه ډیر مونږ ته تا وعده کړی و چې مونږ دغه تاسو د تاسو موشنه ای په ملک لای ده مونږ پیګری کوو هغه نیسو په دیسپان وای او په کابل ولېګو
خا دغه چارواکو په دې اړه اقدام کړي او کنه
اقدام کو نه د کله دیوازي واره ور کوي یو سم چلور چې مونږ ته وایي چې د تاسو هیڅ قانوني مشکل نشته ما مقصد واره کوي او په خپل واره وفا نه کوي
د تنخواګانو ځنډېدو څومره له مشکل سره مخامخ کړي
تقریبا زما یو لک شل افغانۍ مصرف شوی د څومره په سختي ژوند کوي یو پاکت کیرینه مونږ نه دی اخیستلی نشو ډیر په مشکلات ژوند کوو اته میاشته یا نه میاشته چې معلمي وکړي دیار لس یو کال یو میاشت چې معاش نه ورکوي څنګه ژوند کوي
ښه اوس ازادي راډیو څه وکړي او تاسو څه غواړئ
زما غوښتنه داسې ده چې ژورنالیست باید دا پیگیری شي دا په تدلیه معرفي شي دا که ډېر ظلم او ستم ده دا د تحمل او صبر قابل نه دی
میاشتنۍ تنخواه د څو ده
زما حقوق په میاشتې 9000 افغانۍ ده 3000 افغانۍ کېږي یو روپۍ هم مونږ ته تر اوسه پورې نه دی ورکړلی یو ولسوالۍ ده یو روپۍ هم تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوی
دا دې ونه ویل چې تا په کوم ښوونځي کې تدریس کړې
د مکتب نوم مکتبې په پورته کې مکتب متوسطه قلعه جکه بله یو جکه
ستا ستونزه به د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړو
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه خاغلی حقمل د غور ولایت د دولتيار له ولسوالۍ نه د محمد حسن په نامه یو خون کې آزادۍ رادیو ته ویلي چې د دولتيار ولسوالۍ د جکه په خونځي کې تدریس کړي خلشا خو د یار له سمیشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې ستاسو نمو د دې پیښې علت پوښته
د
حق زحمه معلمینو په اړه یو مشکل دغه د چیزونو ولایتونو زموږه لخپل استحقاق نړیر کسان استخدام کړی دی. یو مطالعه دې ته اړینه یا ضروری ده چې د دغو کسانو په اړه اوسي چې دوی د کوم ضرورت پر اساس استخدام شوي دي او طریقه د استخدام یې څه ډول وه. بیا وروسته له هغه نه ضرورت دې ته پیدا کېږي چې د دې لپاره بودیجه پیدا شي او د استادانو ته معاش ورکړلی شي.
یعنی دوی ته به تنخواه ورکړل شي؟
بېل شک هغو کسانو چې کار کړی ده هغوی ته یې معاش ورکول کېږي، خو یوه مطالعه ضروري ده زموږ لپاره د پوهنې له ریاستونو سره چې دوی څنګه دا کسان اضافه استخدام کړي او د اضافه استخدام لپاره موږ پیسې له کومه کړلای شو، ځکه چې هر څوک په معارف کې استخدامي کې دي یا په دولت کې استخدامي کې دي، لپاره خاصه بودیجه وي او د همغې بودیجې پر اساس کار کوي. نو کله کله موږ له داسې یو عمل سره مخامخ کیږو. مشکل نه ده چې یو غټ مشکل ده چې دوی د خپل وخت معاش نه رسیدلی، خو معاش ورته اتمن ورکول کیږي.
په دې حق له څه اقدام شوی؟
بله بله، دوه متحد المال مو لګلی چې تاسو دې اتمن ورته حل.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د غور له ولایت د محمد حسن په نامه یو خون کې شکایت کړي و چې په یو خونځي کې تدریس کړي خو له شاوخوا دیار لسمیشتو راهیسه تنخواه نه ده اخیسته، او د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې په دې حق له اقدام شوی د دغو ښوونکو اسناد به مطالعه او ستونزه به له قانون سره سمه حل شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خپلو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې له خپلو کورنیو څخه لرې دي او ځینې ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي.
بله السلام علیکم. د ټول ازادي راډیو کارکوونکو څخه هیله کوم چې راز ما پیغام نشر کړي. دلته د یو څلور کال نجلۍ موږ پیدا کړی ده، که د هر چا وي دا خبره خوږګۍ د خبرې نه شو کولی، پر دغه شمېره جز موږ سره تماس ونیسئ. 0 9 0 4 9 0 5 5. بیا یې وایم 0 9 0 4 9 0 5 5.
بله السلام علیکم، زه شم سجن د دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو سړی دی د خلیل په نامه، د جورجان د ولایت د اچھے د ولسوالۍ د منګیجیک د کلی انا په دلارام کې دی. نو که هر کورنۍ څه کې د بخترای دلارام کې دلی پښتنو کې دلی دی.
بله السلام علیکم، زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د ګل محمد په نامه و میاشتې کېږي چې د کور راغلی دی. نوم یې ګل محمد دی، د پلار نوم یې جمال خان اکا دی، لمسی د شیر اکا دی، ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوې دی. که هر څوک په دې تړه حق له معلومات ترلاسه کوي او ګل پیغام د راتلونکې دوشنبه نشر کوي، حتمي یې نشر کوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 خلک دې دی وایي چې زه د کلام لویمه هر څوک چې دغه حالت قربان دي ما ته دې پر دغه شماره باندې ټلیفون وکړي 03 1 9 1 0 2 1 پر دغه نمبر باندې زما ته ټلیفون وکړي. زه انشاءالله به دغه هلک معلومات ورکوم سم د برشور په بهالک کړي. السلام علیکم.
مننه ګرانه دوستم، تر یوې لنډې وقفې وروسته هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک پکښې لټوئ.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ورور وکړي د کندهار ولایت څخه خبر کوم. زما ورور نن درېمه ده چې ورسې د خپل نوم عبدالخالق شوی نور داسې لیونی دی سره شور یې هر چا په دغه په هکله معلومات لري پر دغه شماره کې بیا زنګ راته ووایي.
بله وروره، دغه هفته میاشتې کېږي ونجلکۍ ده تکلیف چې د صابو لوري نو درکه شوې نیمړی شته نه ژوندی که هر چېرته په شپخانه کې په هر منکتیکا کې چا لیدلی وي په دغو شماره ما ته زنګ ووایه 0 00 8 4 3 1 0. که هر چه تا معلومات وی دغه د ما پیام که څوک آوري وروره نه مړه شته نه ژونده شته هیڅ معلومات نشته چې د چیرې دی که هر چه تا په شپخانه کې کار کو که هر چه تا لیدلی وي په دغو شماره زنګ ووایه. خدای په امان.
بلی السلام علیکم، زه عبدالباری د کندهار د هلمند ولایت څخه خبرې کوم چې زما یو کشر ورور دغه وانډوال دی چې نوم یې انسان نه دی چې د کندهار ښار ته د کار په بهانه سره تللی و. نو تقریبا دا 2 کاله کېږي چې زما څخه تلیفون ورک شو. نو د ده تلیفون شمېره زما د ده سره نشته. نو که دی زما یا اواز اوري یا بل یې په دغه شمېره چې زما سره اړیکې څنګه کې چې زه ورته سترګې په لار یم. نو زما د تلیفون شمېره ده 0 00 1 1 2 2 1. نو که دی زما اواز اوري په دغه شمېره چې ما ته زنګ وي یا یو بل یې وي اواز په لرې نو 1000 افغانۍ شیرني ورکول کېږي. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم برات خان دی، زه د کندهار ولایت نه د نورانی نه یو اوسیدونکی یم. سلامات ده. زما یو ورور وکړی د جرنس کالج د کلور میچ کې چې د کور وتلی یي. نو ډېر خلک راته وویل چې په ناواک کې دی یا په هلمند کې دی چېرې دی چېرې وایي. موږ خبرې سره وکړو چې په هلمند کې بس کال چا ته پیدا کړي خپلې شیرني جبا کې د زموږ ټلیفون نمبر 0 00 5 10 7 0 10 50 2 0 00 5 10. کور ودان.
السلام علیکم د آزادۍ د ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. زموږ خبره کړه عبدالباری بومیزی د کلات ولایت په ولسوالۍ د سیاسیلو د کلي کرن لهوي ده. بس که هر چا پیژه کوي او یو احتجاج دی مختر په اصله زنګ ووي 0 00 1 1 5
بلی السلام علیکم، د خرغه د هلمند ولایت د مارجه د ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام درلودم.
نور وختونه نه هم پیغام نه پریښوي دي خو تاسو نه دي نشر کړی. هله کوم چې دا نشر کی موږ یو کلیوال د شرف الدین ولدی وکیل پر لدین دی. نو تقریبا د اته نه کال کیږي چې ورک دی. هیڅ معلومات یې نشته که چا لیدلې وي یا د خپل زموږ راغوري. نو زموږ سره دي په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. نو انشاءالا یو لک ډالر جایزه هم لري. صفر اویا اتیا اته شپېته څلور سوه پنځه نوي. مننه د خدای په امان.
سلام علیکم. زه د رادیو آزادۍ کارکوونکی سلامونه وایم. زه په خپله د بادغیس ولایت یم. د مقر ولسوالۍ هم یم. دوه کاله وروسته مې چې کېږي چې زوی مې نادرکه شوی دی د قرانه او سراتې و هراته ورک دی. په نامه د اسدالله دی د پنځه ګوتو کالو دی د پلار نوم یې میرزا دی. هر چا سره چې یا دی خپل زما غږ اوري یا دی چا څوک معلومات ولري په خاطر د خدای په دغه لمبه دې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه سوه پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا دوه سوه اووه ویشت. بل لمبه درته وایم. صفر اووه سوه اته ویشت اووه سوه شپاړس اته سوه دولس. دا یو لمبر بیا درته وایم. صفر اووه سوه پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا دوه سوه اووه ویشت. په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووهي په خاطر د الله.
السلام علیکم. زه عبد الرحمن د بادغیس ولایت د غورماچ ولسوالۍ د ځکه د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. سهاکه د عبدالحمید چې د برکات زوی دی د نیمروز او د هرات په ساحه کې ورک شوی دی. دوی خپله عصبي تقریبا لري. خپل نوم نشي ویلی. بعضې وخت پر حال وي بعضې وخت بد حال وي. که څوک معلومات ولري زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اووه اته اته صفر یو دوه اته دوه یو. یو وار بیا دا شمېره وایم. صفر اووه اته اته صفر یو دوه اته دوه یو. جهیزه او دته ورکول کېږي. هر چا چې معلومات دغه سری راکړي لس زره افغانۍ.
السلام علیکم. زه یو ورښوای وراره لرم چې نوم یې دلاغا ده. دا پنځه کاله کېږي چې ډېر الو اول موږ ته نه معلومېږي. هېڅ نه مړی معلوم ده نه ژوندی معلوم ده. که چا ته اوال دي نو ما ته دې لطفاً په دې شماره زنګ ووایي. ازادي راډیو نه موږ سلامونه او زموږ اواز نه نشر کېږي په دې باندې. د مرحوم سید آغا زوی ده او دلاغا نومېږي. کمپانۍ نه درکه شوی تقریبا پنځه شپږ کاله کېږي چې د اهل اوال موږ ته نه معلومېږي. وسلام. د موږ راځي ازادي راډیو دې پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زه عبدالرحمن د بادغیس ولایت د غورماچ ولسوالۍ د ټیک د کړي څخه ستاسو سره په تماس کې هم. په اړه د عبدالحمید چې د برکات زوی دی د نیمروز او د هرات په ساحه کې ورک دی. من چې دی ایران راوستې دی حال باندې اوسې دی لیونۍ د نیولو په شکل دی. بعضې وخت په ځان پوهېږي بعضې وخت نه پوهېږي. که څوک په اړه معلومات ولري زموږ سره دې په دې شکایت تماس ونیسي. صفر اووه اته اته صفر یو دوه اته دوه یو. لازر کوي دا هغه سړي انعام دی چې دا سړی مشتره کوي. دا کې خدای تاسو ته خیر کې د خدمت پیغام نشر کړی راته. وسلام. السلام علیکم. زه عبدالرحمن د بادغیس ولایت د غورماچ ولسوالۍ د ګونټوټه کې د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په دې اړه د عبدالحمید چې د برکات زوی دی دی خپله په حال کې نه دی لیونۍ دی د ایران څخه سره اوسېدې د نیمروز او د هرات په ساحه کې ورک شوی دی. چې هر څوک د په اړه معلومات ولري زموږ سره دې په دغه په شمېره باندې موږ ته دې زنګ ووهي. شمېره زه وایم. صفر اووه اته اته صفر یو دوه اته دوه یو. یو وار بیا دا شمېره تکراروم. صفر اووه اته اته صفر یو دوه اته دوه یو. د دې جهیزه یا انعام چې بولې
نظر افغانی د کیسه معلومات ولري یا راته پیدا کی نظر افغانی د انهام دی خدای پاک ته تاسو ته خیر درکې از ما اعلان نشر کړئ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز اجاود القیم اسگزی د سپین بولدا کس سیسره په تماس کیم. خدای می د دنیا او د اخرت ټول سړي در حال کې د ټول مسلمانانو سره زما یو بچی ورک دی ډیر اعلانو نتی کړی دی. زما یو بچی ورک دی نو می بارام دی تا ټول سکال دی درنیم کال کیږي چې د کور ته نظر کسوی دی. ار مسلمان ورور ته کبا افغانستان کې کې پاکستان کې کې په ایران کې په ار اسلامي مملکت کې چې په لحاظ د خدای ار چارې معلومات یې یادې په خپل ځای اعلان اوري نو پر دا شمیره زما سره اړې کوونه شي. دا شمیره زما سره 0 2 1 3 4 بل شمیره ده 0 1 4 5 0 8 زیر ډیر سړی کړم درې نیم کال کېږي او ار مسلمان ورځ کې معلومات یې پس په دغه شمیرو چې موږ سره اړیکه ونه شي. وسلام ورځ مو نیکمرغه خدای مو شاد آباد او بریالی ولره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه کوتوال د ارغنداب ولسوالۍ څخه مې شنګ والی دي د درایي د کلي څخه. زموږ یو همسایه دی دا 2-3 کاله کېږي چې ورک دی هېڅ ترکیه نه دی معلوم. هر څوک کې په اړه معلومات لري سادله ماما نومېږي په کلي کې مشهوره په ګوګو ماما دی. هر څوک کې معلومات په اړه لري دغه شمیرې ته دې زنګ ووي 0 2 0 2 3 1 2 0 0 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 2 3 4 2 0. نور مو د ښایسته وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه روزی محمد اخلاقی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د ربات کلي اوسیدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د فساد د سیمې تاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان دي، یو مې ورور دی ورور د ګل احمد په نامه دی، یو مې اخ دی اخ د سردار محمد په نامه دی. د ګل احمد د پلار نوم دی محمد ګزو سل د ورونو نومانې دي آر یو لکه فیض محمد لال محمد ویس محمد میر احمد روزی محمد او د سردار محمد پلار نوم دی سرور د وړلو نمانی دی آر یو لکه بلولی افغان ولی او ولی جان د دوی په هر هر څوک معلومات لري. د نوزاد ولسوالۍ د ربات کلي اوسیدونکي چې دا 2.5 کاله کېږي د کوره نه درکه شوي د ټلیفون د دغې شمیرې سره دې اړیکه ونیسي 0 1 0 2 2 1 0 9 5 8. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا 0 1 0 2 2 1 9 5 8. خدای په امان.
زه عمران یم د کندهار ښار څخه خبرې کوم. په دې هیله چې د ازادي راډیو د ورکوڅو عزیزانو د خبرونې ټول اورېدونکي جوړ وروي او شجبن ولري. زما یو ورک دوست دی چې نوم یې عبدالله دی. دی په اصل کې د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ دی. نو څه موده مخکې دی په مزدورۍ پسې ایران ته تللی و. زما سره یو وخت تماس ټینګ کړی چې دی په ایران کې و تقریبا وا ته میاش چې مخ کې. خو بیا موږ کوشش کوو چې په هماغه شمیره دته زنګ وو د ټلیفون جواب نه ورکوي. نو کاود لازم موږ هغه ورې خپل کورنۍ دلته په کندهار کې ورته منتظر ده. نو د دې مهرباني وکړي له موږ سره د پدې شمیره تماس ونیسي 0 1 0 3 1 5 3 5 4 0. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا ورته وایم 0 1 1 0 3 0. د ازادي راډیو د کارکونکو څخه یو جهان مننه.
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تر بیا مو پر خوښ سپارم. الله مو مل سره.